سلامونه. په دې خبرونه کې نن موږ د بشريت پر وړاندې د جنایاتو د منع او مجازاتو کنوانسیون کې د جنسیت پر بنسټ تبيسته په ځای ورکولو د میرمنو او بشري بنسټونو په ورستیو هڅو د ملمنو سره خبرې کوو او د متقاعدینو په ستونزو د یو متقاعد سره د پروګرام په پای کې خبرې کوم. تاسو د امریکا غاک د اتصال خبرونه ګوري. زه ګالیارانا نورستاني ما هیله لرم چې تر پای دا پروګرام وګوري. په فایل کې څولان خبرونه لرو. د طالبانو د حکومت ویان سبی الله مجاهد وایي چې وسمهال په افغانستان کې د دوو امریکایي وګړو په ګډون څو تنه بهرني وګړي د افغانستان د قوانینو څخه د سرغړونو لامل نیول شوي او بندیان دي. سبی الله مجاهد چې نن د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ریډیټیلیزم سره خبرې کولې وویل چې د دوو امریکایي وګړو مسله د امریکایي چارواکو سره شریکه شوې ده. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویان ویلي دي چې د طالبانو ان له خوا د امریکایي وګړو نیول د دغه ډلې سره د امریکا په اړیکو او تعامل په برخه کې یو خند دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یا اوچا د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د وروستیو بارانونو وروسته په سیلابونو او خلکو ته د ځاني او مالی زیان در رسیدلو خبر ورکړی دی. د افغانستان په شمال کې د مارچ له 11 تر 20 د ورښتونو له امله د وو تنو د مړینې خبر هم ورکړی دی. اوچا زیاتوي د مارچ په 9 او 10 نیټه په ټول افغانستان کې د ورښتونو او رابطه لیو سیلابونو لعمله یوزرو 1500 زیاده کرنیز جریب از مکه تخریب شوی، 1540 زیاد کرونه سخت زیان من شوی او پا وو ولایتونه که دشپک و پلونو پا گردون 1550 کلومتر سرک پا گردون نوری مهم زیر بناوی ویجاری شویدیم. د ادارې فرون نو وخت خپل راپور کې لیکلي دي چې تر ټولو زیات زیان په فاریاب، ننګرهار او دایکندی کې خلکو ته اوښتی دی. او ملګري ملتونه وایي چې د 2023 کال تر جنوري پورې 2900 افغان کډوال له ایران نه افغانستان ته ستانه شوي دي. د اوچا د راپور له مخې د راستنیدونکو 320 سلنه د 18 کلونو څخه کم عمر لرونکي ماشومان او په ورته شمیر نارینه دي او یوازې 14 سلنه یې بالغې میرمنې دي. د دغه راپور له مخې د 2023 کال له پیل راهیسې 8,600 کسان له پاکستان څخه افغانستان ته راستانه شوي دي. د افغانستان د انتقالي عدالت د همغږي ډلې ملګرو ملتونو ته په یو پرانیستي لیک لیکلي چې د جنسیت پر بنسټ تبيسته د بشريت پر وړاندې د جنایتونو د منع او مجازاتو کنوانسیون کې ځای ورکړي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان د تایمي استازولي سرپرست نصیر احمد اندیشه له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو څخه د سرغړونو پر وړاندې اقدام وکړي.
ملګرو ملتونو ته پلي کې د انتقالي عدالت د همغږي د لیویلي د خزو څخه د کرکې د رژیم یعنی د طالبان د حاکمو چارواکو لخوا د خزو ونجونو پر وړاندې په سیستماتیک او بنسټیز ډول د جلا کولو او توپیري چلن چې د رژیم د ساتلو په نیت ترسره کیږي خطرناکې کچې ته رسیدلی دی. په لیک کې ویل شوي د طالبانو په رژیم کې ښځې د جنسیت پر بنسټ د تبعیضي چلند سره مخ دي چې له عملي هغوی د نړیوالو قوانینو پر خلاف د خپل بنیادي حقوقو څخه د تبعیضي لرونکو رژیم لخوا محرومي شوي دي. په دې لیک کې ویل شوي چې دغه په ژور ډول خوشنور کې وضعیت نه یوازې د جنسیت د برابرۍ اصل او عدالت کمزور کوي بلکې په ټولیز توګه په ټول بشریت باندې هم اغیز کوي. د افغانستان د انتقالي عدالت د همغږي ډله چې په 2008 کال کې په افغانستان کې جوړه شوې پکې د بشري حقوقو سازمانونه او د انتقالي عدالت کارپوهان او فعالان شامل دي. بلخوا د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه لنړیوال ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې طالبان لوري د بشري حقوقو د سرغړاونو په وړاندې اقدامات وکړي.
په افغانستان کې د هر فرد د انساني کرامت او خوندیتوب لپاره د خپلواکو څیرنو د ترسره کولو او د مجازاتو څخه د معافیت په وړاندې له دوی سره ودرېږي. په افغانستان کې د طالبان حکومت د انساني کرامت اصل ګواهی غیر قانوني وجنې خپل سری نیول د ټولنې د هر قشر شکنجه او ناوړه چلند د افغانانو د ژوند حقیقتونه دي.
د بشري حقوقو د څار سازمان وایي کله طالبان سره حساب او کتاب ونشي نو ښایي د افغانستان پر خلکو د سختو محدودیتونو د لګولو پروګرامونو او هدفونو ته دوام ورکړي.
روس له هغه چې طالبان پر افغانستان واکمن شول غوښتل دا وګوري چې د خزو د ځپلو پر وړاندې به د نړیوالې ټولنې خبرګون څه وي. واکمن رسیدو سم دوی خورا جدي سرغړونې کې ښکېلو. دوی یو څه احتیاط کاوه خو ویلیدل چې د نړیوالې ټولنې لخوا هیڅ واقعي خبرګون نشته. دوی ویلیدل چې کولای شي خپل اهداف ترلاسه کړي. د بیلګې په توګه د اړیکو ادي کول د لوړې کچې غونډې، سوداګریزې معاملې او آن پر رسمیت پیژندلو په لور ګام اخیستل. پرته له دې چې دا په پام کې ونیسي چې دوی په څومره جدي توګه د میرمنو او نجونو حقونو تر پښو لاندې کولو ته دوام ورکړي دي، ډېر د ازادۍ احساس کوي او پر مخ روان دي.
پر افغان میرمنو د فشارونو د زیاتېدو اندېښنې په داسې حال کې بیانې چې طالبان تل ویلي چې د میرمنو حقونو ترجمان دي او د اسلامي شریعت پرانا کې هغوی ته خپل حقونه ورکوي. طالبان همدارنګه د افغان میرمنو د وضعیت په اړه د یو شمیر بنسټونو راپورونه هم پروپاګاندا بلل دي. وحید فیضی د امریکا غږ.
د بشریت پر وړاندې د جنایتونو د منع او مجازاتو کنوانسیون کې د جنسیت پر بنسټ تبعیض یا جنسیتي اپارټایډ ته په ځای ورکولو د میرمنو او د بشري بنسټونو په وروستیو هڅو د پروګرام د ملمنو سره خبرو تکینو. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د خزو د ملاتړ د برخي بخواني کمشنر شبنم صالحي او د نجونو د تعلیم فعال ضیاءالدین یوسف سیسب تاسو دواړو قدرمنو ملمنو ته په خبرونه کې خره غلاست وایم. ډیره مننه کوم چې مونږ ته وخت راکړو. اغلی صالحی راځي چې په لته سره وکړو په سر کې کده جنسیتی اپارټایډ موږ ته تعریف کې چې دغه څه ته وایي دقیقا.
سلامونه تاسو ته ټول درنو لیدونکو مېلمنو ته. جنسیتی اپارټایډ د جنسیت پر مبنا باندې بیلواله دا یو نوې مفهوم ده چې افغانو مېرمنو په پراتیر دوه کلونو کې کارته پیل کړی. تر دې مخکې موږ د تاریخ په اوږدو کې داسې یو نمونه نه لرو چې هغه ته اطلاق کړو. اولې هغه یو نمونه چې دغه په جنوبي افریقا کې هغه د نژاد په اساس باندې بیلواله و. دغه نمونې نه په الهام اخیستو سره دغه په افغانستان کې مېرمنو دا ابتکار وکړو. د دې کړنې لپاره یې دا نوې نوم او ورکه او غواړي چې د خپل هڅو له لارې دا پر نړیوالو حقوق کې پر رسمیت وپېژندل شي او دا په یو ډول جرمنګاري سره جزا ورته وست. د جنسیت پر مبنا باندې بیلواله په دې معنا ده چې یو کتله انسانان د هغو عناصرو چې د دې په لاس کې نه دي، یعنی جنسیت په اساس باندې له خپل اساسي حقوقونه بې برخې شي. دغه عوامل په اساس هغه د دې په لاس کې نه دي او صرف هغه د دې جنسیت دغه په اساس له اساسي حقوقو بې برخې کی او تبعیض چلند ورسره کی. د جنسیتي اپارټایډ وایي چې نور خصوصیات هم لري. خصوصیات یې دا دي چې دا باید په سیستماتیک ډول وي، دا باید د حاکم رژیم له طرفه او دا باید یو پالیسي په توګه. نو هغه ټول شرایط چې نن ورځ په افغانستان کې ستاسو په دې کې لیدل کېږي هم د رژیم لخوا ده، هم په سیستماتیک توګه ده، هم په پالیسي لیول ده او هم اساس هغه د هغو فاکتورونو.
بله، یعنی تاسو یې هغه سچ په افغانستان او ایران کې چې روان دي د میرمنو سره دا د جنسیتی اپارټایډ یو بیلګه کیدلی شي؟
بالکل دغه د جنسیتی اپارټایډ تعریف ته کوم ورد دي نمونه ده. ولیکن نړیواله حقوقونه له نظر راځو، نړیواله حقوق کې تر نورې پورې جنسیتی اپارټایډ پر سپیټ ده پیژندل شوی. نو هغه له لحاظ موږ نه شرط ویل چې دا جنسیتی اپارټایډ ونمنه. ولی هغه دغه شخصون ته سیګور دغه ټول هغه تعریف ته سیګور دغه ټول مشخصات په افغانستان کې لیدل کی.
بله یوسف زای صاحب، په کوم یعنی په نړیوالو اسنادو کې کوم سند شته چې پر بنسټ یې دغه جنسیتی تعبیز کویو دا پکې تعریف شوی اوسی؟
سلامونه جی. اصل چې شبنم صالح خبر وکړه، اصل کې خبره دا ده چې په بین الاقوامي قوانینو کې د ریشل فاتایت درنګ یا د نسل د نسلی امتیاز په حواله باندې خولیر صفال لین وچته دی د ساوث افریقی د اغه مومنټ نه پس اپا کې شامل دی او د جنسی اپارټاید نور لګونه شتا خو د اپارټاید لفظ نه دی شامل کړی شوی دا وی وجه زما په خیال باندې دا چې طالبانو په تیر دور کې یا طالبانو په دې دور کې کم نظام په افغانستان کې قائم کړی دی دا په انساني تاریخ کې یعنی په تیرو دو دریو سو کالو کې د ډیر پخوانی تاریخ ماته معلومات نشته دی خو په تیرو دو دریو سو کالو کې په انساني تاریخ کې دا لومبنه ماډل یعنی د جنسی اپارټاید لومبنه ماډل چې کوم دی هغه طالبانو مخکې قائم کړی او اوس یې دوباره قائم کو او تیر ځل هم په دې موضوع باندې بعض د مسلمانانو سره کومو هغه دا وړاندیز افغانستان کے طالبان اور تقریباً یو سل پنزش احکامات جاری کری تھی بدی کہ اتیا داس نیچے اگر خزو اور جنو د بنیادی حقوں نہ سرگڑو محروم دی د یونیورسٹی ر تعلیم نہ منکڑے شوی دی نو تاسو دې نه پتہ لګولې شي کی خزا یعنی خالص داغه د جنس د وجه جنا هغه تعلیم نشي حاصلولی هغه کار نشي کولی هغه پات نشي ته هغه سفر نشي کولی نه هغه د ټول بنیادی انسانیت له محروم کړی شوی دا نو جنسی اپارټاید یو کلاسیکل ماډل چې جوړ دی هغه طالبان کړی دی او ذکر څنګه چې د خور خبره وکړه د خلاف کړی دا په کار در کې د انسانیت خلاف
بله بله آغلی صالحی یو بل مسئله اوس خود د جندر اپارټاید موضوع اوس ډیر جدي مرمری یا مبارزي مرمری چې په دې برخه کار کوي یا د بشري حقوقو بنسټونه په دې باندې کار کوي چې دا حداقل پر رسمیت وپیژندل شي خو خبره دا ده چې دغه غک د افغانستان او د ایران د خوځ له خوا ډیر پورته کیږي او دغه تبیزی چلندم په دې دوه هیوادونو کې په ډیر اکستریم ډول یا په شدت سره د خوځو سره روان دی. فکر کوي چې کفایت کوي یوازې د افغانستان او د ایران د خوځو سره چې سره روان دي کنه د دې پدیدې د رسمیت یاد دغه په خپل اپارټاید جنسیتی اپارټاید د رسمیت پیژندلو لپاره نړیوال مبارزه ته یا د نړیوال یا د نورو هیوادونو همغږي ته هم ضرورت شته چې د افغان میرمن او د ایران د میرمن سره د دې لپاره چې دغه رسمیت پیدا
کړي نړیوال حقوقو ته کراش نړیوال حقوق داسې ژوندۍ پدیده ده یعنی د زمان د مور په زمان کې دا تغیر کوي مثلا لمخته چې شاروک د سند ولې نسته د دې خاطر چې موږ د روم اساسنامه غسی د نړیوال جنایي محکمې اساسنامه د ولت نړیوال جرمونو په تعریفي هغه په 2002 کې په خپل عمل ترال نو هغه داسې ژوندۍ پدیده ده او په مرور زمان سره تغیر کوي مثلا تاسو نوې جرایم ګوري صورت اضافه کوي مثلا تاسو جنرال پروسیکیوشن ګوري چې 2009 کې دا اضافه کوي نو دا نړیوال حقوق یو کوالی نه دا د هغه ژوندۍ والی د تغیر کوي په دې اساس باندې په نړۍ کې د هر وخت نوې پدیدې رامنځته کیږي د هغه په اساس نړیوال حقوق تغیر کوي دا نمونه چې اوس موږ ګورو کاغه په افغانستان کې د کفای ایران کې د یو نمونه په توګه ده دا یو مستحق کېدلای شي ولې د دې په پر اسمت په نظر چې فکر کوم څو فاکتور یو فاکتور دا چې موږ ډېر وخت کوشش پر دې کوو چې هغه سیاسي لاملونه ته وګورو سیاسي لاملونه سیاسي پر اسمت پیژندنه یو څه دا او حقوقي پر اسمت پیژندنه بل څه وخت چې موږ یو پدیده غواړو په حقوقي پر اسمت پیژندنه په دې د دې په اړه چې فکر کوم په نړیواله سطح باندې مو ډېر زیات اډوکسي نه غوښتنې ضرورت لري دا یوازې افغان میرمن او د ایرانی میرمنو کار نه دی د دې خاطر کته تغیرات راولي د په دې معنی د سی هغه هیوادونه سی هغه ټول د ملګر ملتون غړیتوب لري، بخصوص د ICC غړیتوب لري، هغه باید ټول د سره توافق وکړي. او د دې توافق کول په دې معنی چې دا جرم په رسمیت پیژنل کیږي، او لدی ورسته دا هیوادونه یو ډول ځانته یو ډول مسولیت مني، چې هغه مسولیت هم مالی ده، هغه حقوقي ده، هغه هم سیاسي ده، او دا یو ډیر غټ مسولیت ده چې دا هیوادونه دا په ځان مني، او دا په جرم په توګه بیا د نړۍ په هر کونج کې دا ډول جرم په راتلونکي
کې سره به چلند کیږي. بله بله،
په دې معنی چې فکر کوم دا یو ډیر اوږد پروسه ده، او دا
د دغه اوږدې پروسې خبره هم وکړه اغلی صالحی. اوس دا خو ډیر وخت نیسي، او هغه څه چې پر افغانستان کې روان دي د میرمنو سره، د حداقل دغه د تعلیم په برخه کې د دوی وخت ضایع کیږي. خو په نړیوالو قوانینو کې یوسف زای صاحب داسې څه ورته شته چې پر طالبان یې د فشار په توګه وکارول شي، یا داسې وایم چې په قانوني توګه دا قضیه باید د وس لپاره څنګه اداره شي، هغه څه چې په افغانستان کې د میرمنو سره روان دي؟
دا ډېر بنیادی سوال دی، او دا یو کرایسیس دی په افغانستان کې د تعلیم، او د نجونو د تعلیم خلاف یو ټیکډاون کړی دی طالبانو. تاسو به په یاد دي چې تیر هفته کې ملا احبت دې کم چې د طالبانو مشر دی، هغه په خپله وینا کې د جنډر اپارټایډ نظام چې کوم دی، هغه هغه پبلیکلی هغه عام خلکو په کور په جامو به ورځې په ګټو ولو، هغې به په کورو وبهو. نو دا خو استبلش خبره ده چې داغي عزم دی د ښځو خلاف دی، داغي چې کوم څه خاص سیستم چې کوم دی د ښځو خلاف دی، تاسو د نپور تعلیم لا. نو دا وخت چې موږ تاسو خبرې کوو، څلور اټکل 3 میلیونه نجونې چې کوم دی دا د ثانوي تعلیم نه محروم شوي دي په افغانستان کې، او دا ډیر لوی نقصان دی. د کچې د یونیسف د ډیټا مطابق افغانستان کې د صرف د تعلیم د خپل د وجه کې د 15 میلیون ډالر تاوان کړی، یعنی کدا د جون هم حتی نه نو دې سره 15 میلیون امدن راځي افغانستان کا. نو دا ډېر لوی تاوان دی. اوس دا خبره پرېشر راوړې شي، نو یو دغه د کوم په جنډر کې پټای باندې د افغانستان مبارزې تکړه ځي او نور اعلان ورکړي، او په کار د ټول ټیم رسته.
bale
د ایران کې او افغانستان کې خود تا چې کوم انساني حقوقو مطلب په خدا دا په نور خصوصا اسلامي ملکونو کې خود ته هم پیږي. په کار د نړۍ ټول یو کم چې ناری نه دي چې ځان ته فیمینیست وایي، او ورسره مسلمانان خزي او پیغلي کې کوم دي، هغه د افغانستان تاسو سره د جنو سره د تعلیم د لپاره ودري کی د جنډر اپارټایډ د دینا علاوه چې دا زموږ د ټولو کوشش دی چې دا پیدا کې شامل شي، په انساني حقوقو نور هم د قوانين شته. لکه دا قانون مو پیدا کینزم کوم د نړۍ سستینبل ډیولپمنټ ګول، یو پینزم ګول چې کوم دی هغه برابري ده، صرف برابري ده. دا سی دا نور قوانين دي، دا کی قوانين نو نام دي په طالبان پرشر راوستي شي چې دا غیر انساني.
او مننه کوم یوسف زای صاحب
دی او جون د تعلیم
حق ور. بلې مننه کوم یوسف زای صاحب. اغلی صالحی د دې بس ورسته شیبو ته را نږدې کیږي. کدا را ته وای چې کدا جنسیت توپیر په رسمیت وپیژندل شي، یا دغه جنسیتي اپارټایډ، فکر کوي چې د خوځو په وړاندې د طالبانو چلند به بدل شي، او بل دا چې په افغانستان کې د خوځو د حقونو لپاره دغه مبارزه چې روانه ده، دا څومره منسجمه، منظمه، او د نړۍ د خوځو سره په همغږي ده مخې ته ځي؟
لومړی خدای دې په نړیوالو حقوقو یو تر ټولو غټ انتقاد داسې د ډېر اورو پروسه، مثلا حدود اندیر سکالا شل کالا دا نه وخت نسی چې دمو محکمې ته رسېږي. دا د دای واساسي ستونزې په نړیوالو حقوقو هیڅ وخت عاجل اقدام نه کوي. نو هغه عاجل خبر خدای دې موږ کول شي نړیوال اړیکو نه کار واخو، ډیپلوماټیک فشار، نور سیاسي فشارونه، اقتصادي فشارونه، خبري اترې، او هغه نور خبر دې موږ عاجل اقدام نه ولې نړیوال حقوق فروست، یعنی ډېر مثلا تاسو ګورئ د نیو ملسیز جرایم اوس پنړیواله محکمه کې سره کیه مثلا حداقل جندر پرسیکیشن حواله بیا د 2013 پر لس کال کې موږ نتیجه خو نو دا یو څه د دې ورواله دا د پروسه د انتقالي عدالت لپاره خپ پروسه د ولې د عاجل کړن لپاره زما په نظر مو باید ډیپلوماټیکو فشارونو نه ډیر زیات فیصله کار واخو او عاجل وخت لپاره پر دې باندې باید ډیر زیات کار وسی او فکر کوم چې زما په نظر په اوس وخت کې ډیپلوماټیک فشارونه تر نړیوال حقوق ډیر زیات تاثیر لري ولې نړیوال حقوق په خپل دغه فورس تک لري
ډیر ډیر مننه کوم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د خزو د ملاتړ د برخې بخوانی کمشنر شبنم صالحی او دنجونو د تعلیم فعال ضیا الدین یوسفزای صاحب ستاسو د وخت او زمانی څخه نړۍ مننه کوم کور مو ودان
چاپس
تاسو نه هم نه کوم چې تر اوسه پورې د اتصال د خبرونې سره د طالبانو د بیا ځلی واکمنۍ دوه سره تر دوه کال زیات وشول چې پر ملکی او نظامی مامورینو د تقاعد امتیاز بند شوی دی. روحلا یو له هغه متقاعدینو څخه دی چې نږدې څلوېخت کال په کورنیو چارو وزارت کې دنده ترسره کړې. نوموړی وایي چې د تقاعد امتیاز د دوی قانوني حق دی خو طالبانو پر دې حق سترګې پټې کړې دي.
د افغانستان په خوانی دولتي مامورین وایي چې د طالبانو د بیا ځلی واکمنې دوره هیڅ د هغوی د تقاعد امتیاز نه دی ورکړل شوی. روح الله په کورنیو چارو وزارت کې نږدې 40 کال دنده ترسره کړې ده. نوموړی وایي د تقاعدي امتیاز د ګرځولو لپاره طالبان هیڅ ډول دلیل نه لري.
وزارت داخلی نمی تقاعد اخیسته دی پا دیر لسو درینی وی کال که او کون وقت چه بیرتا امارت اسلامی پا افغانستان بانده حاکم شوه ایده دی اوگو تاریخ تنان تاریخ پوری موگ خپل اغا اساسی حقوق اغا کم امتیازات هم چی دی تقاعد تروس همون نده اخیسته او دا تقاعد اغا پیسی دی چه مثلا موگ دی حکومت یا امارت نه موگ مرست یا کمک نوارو دادی موگ اساسی حق دی یموږ د ماشنا وزشوی دی حکومت یا امارات سره امانت پرتی دی نو د امانت باید ضایع نشي.
خواجه حبیب الله هم یو له هغه متقاعدینو څخه دی چې نږدې 15 دی شکاله د ترافیکو پر ریاست کې دنده تر سره کړې ده. نو وړي وای چې د تقاعد د امتیاز بندې دوه د اقتصادي ستونزو ترڅنګ پروانی ستونزو هم مخته کړې دي.
و وضعیت اقتصادی ډیر خراب دی دغه سبا او سهار سبا ته ایران یو او د ما تقریبا 8 نفر از فامیل ده او زه خپل ته روحي غرات پیدا شوی ده شفاخانه کې جرمن اگر وکشن کې هم دوا زه دوا د هفته په هفته میاش په میاش زه دوا خورم ډیر په بد حالت کې ما ډیر جام ډیر په بد او په ساره او په غو نه د تو ته ودو ته پاره شی او نه د خورو د پاره کوم شاید ډیر په مشکلاتم ډیر کې
د اقتصادي چارو شننکه وایي چې طالبان د بودیجې د ستونزې ترڅنګ له پخوانیو مامورینو سره د دشمنی په سبب هم نغواړي چې د متقاعدینو قانوني حق ورکړي.
یو علت دا ده چې طالبان د پخوانیو نظامی کارکونکو سره خپل بنیادی دښمنی پالي او لیدوی څخه د بیا وخت رسیدو ویره لري. لکه څنګه چې لا تر اوسه حکومت پر ځان باسیا نه دی او مطمئن نه دی نو د ملکی برحال کارکونکو سره هم خپل تبغیزی چلن ته ادامه ورکوي او د دوی د معاشات سره هم نږدې 40 سلنه امتیازات د تیر دو کلو رئیس ګرځول شوی دی او نه ورکول کیږي.
تیر کال د طالبانو د مالی وزارت ته متقاعدینو د امتیازاتو پاړه د ویلایه د جوړېدو خبره کړې و چې د توشیل لپاره کندهار ته لیږلې. خو متقاعد مامورین وایي چې دا ستونزه دومره هم لوی نه ده چې کلونه کلونه په بار کې ونیسي. شمسارین امریکا ژغ
د متقاعدینو پوسټونزو او غوښتنو د پروګرام د ملما سره خبرې کوم. د متقاعدینو د ټولنې مشر افندی سنگر صاحب د شپې د سکاف لاله په خبرونه کې را سره مل شوې ده. سنگر صاحب خبرونه ته په خیر راغلاست. ډینه مننه کوم چې موږ تم وخت راکړه. دا د یو اربیا سنگر صاحب موږ ستاسو پوسټونزو باندې خبرې کوو. اختر را روان دی او موږ په راپور کې ولید چې متقاعدین لا هم پوسټونزو کې ژوند تیروي. چارواکي څه وایي؟ ورستای حال څه دی؟
تشکر لطولونو مخکې تاسو
تخنیکی امکانات تخپلی مینو ډک سلامونه وړاندې
وعلیکم السلام.
د متقاعدینو ستونزه ډیره پیچیده موضوع شوې ده اوس. زه فکر کوم لکه د جنیکانو د مکتب او د متقاعدینو ستونزې یو شی دي، ځکه چې دا درې کاله کېږي چې موږ تخپل حقوق نه دي راکړ شوي. مګر دا مخکې ورور چې ویلې دا درته زه واقعیت وایم چې موږ ټول په رواني حالت کې گرفتار شوي، ټول په تشویش کې دي، ځکه دا درې کاله او څو میاشتې کېږي چې موږ ته خپل حقوق نه دي راکړي او دې ته موږ منتظر پاتې یو. موږ ژمي تیر شو را باندې روژې تیرې شولې، مخکې روژې مخکې اخترونه، اوس هم روژه تیره شوله په ډېر مشکلاتو باندې. تنا په یو وچه ډوډۍ او چای سره روژه نیول ډېر مشکله ده، ځکه چې موږ کوم عایدات بل نه لرو چې موږ خپل د روژه ماتی دسترخوان جوړ کړو یا د پښتمی لپاره ونیسو. دوم خوا سره اوس پیلن لپاره تاسو هم معلومات لري چې اختر را روان ده، نو په اختر کې هم پیسو ته ضرورت شته، ځکه دا متقاعدین ټول د لمسیانو خوندان دي، د اولادونو خوندان دي، دا دسترخوان غواړي. دلته خواجه بو غریب رواجونه دي په افغانستان کې میوی اخستل کیږي، نو زه دې تهرانه مچ دغه متقاعدین به په چشي باندې واخستل شي. بل مشکل دغه نن یو متقاعد د کور کالی ورته وشتري دي، پاولې مېس کې ورته غردولې دي، ورته ضرب العجل تین کړه کپ دې درې ورځو کې ماته پیسې راکړلې، نو دلته به وشيږي او که پیسې درنه کې کالی درته سرک کې اچوم، نو زه دې متقاعدینو ته مېران پاتم چې دی و دې کور کراله کوم کیږي، دا مواد یا شویل کوم کیږي، دا د رواجونو د افغانستان او د اولاد ته تربیب خاطر دا بل کم جنه کیږي، ځکه که یو میاشتې موږ به وسیله کړې وای دا په کلونو سوله و دا درېم کال را روان دی. او چې موږ تم دا وای چارواکي چې دغه طرحه تل د قندهار ته دغه طرحه منظور شي، نو تاسو ته موږ حقوق درکو درته او په بودیجه کې موږ راته وای چې په بودیجه کې هم نیولی.
اوس همدا خبره مې کوله سنگر صاحب چې دا ستاسو د ماشونو نه ورکول په یو معما بدل شوی، که دغه موضوع ژر حل نشي یعنی د امتیازاتو ځنډ څومره ستاسو د ژوند چارې نور سخت کولی شي، او په دې برخه کې څوک نور تاسو سره مرسته کولی شي؟ څومره هیله مند یاست چې دا موضوع به له دې نور ونه غځېږي؟
له دې نه نور فعلاً لپاره موږ تدریجي مرګ کې واقع یو، ځکه چې انسان یو هغه ډوډۍ ونه لري، هغه یې آشا د کالیو د نورو مصارف پیسې ونه لري، دا تدریجي ده او دې کې به ډېر یو غټ ناورین انساني فاجعه به منځته راشي، ځکه چې موږ فعلاً لپاره هم متقاعدین د دوا پیسې نه لري مړ کیږي، د شفاخانې پیسې نه لري هغه مړ کیږي، نو دا به څه کیږي؟ دغه خپله فعلاً تدریجي مرګ ده زموږ لپاره باندې. نو دا به له دې نه که نورم دوام وکي باندې دې ته به داسې یو غټه فاجعه انساني راشي چې حقوق بشر به هم دا بیا ورشي کولای شي ټولې کې، ځکه چې دا زمونږ خپل حق ده. نو موږ خپل حق غواړو، اضافي کوم توقع لرو، موږ له مشر ملا صاحب نه ډیر په احترامانه خواهش کوو، و ضرورته کوو، زارۍ ورته کوو چې د دې روژې مبارکې په میاشت په خاطر باندې زمونږ د متقاعدینو حقوق راکړي. موږ مسلمانان یو، بیا موږ افغانان یو، موږ د دې دولت خوا سره فعلاً د چتر لاندې دلته فعلاً موږ زندگی کوو، دوی زمونږ مشران دي، موږ د خاورې عسکر یو، دوی ته کوم ولاړ یو، موږ سره کوم مشکل نشته، موږ کومه ګناه نه ده کړې، که موږ ګناه کړي نو زمونږ اولادونو خو به ګناه نه کړي، د دې ماشومانو په خاطر باندې، د دې اولادونو په خاطر باندې باید زمونږ دغه خپل حق راکړ شي. او که دا راکړ نه شو، نو ما درته ارزو کوو چې یو غټه فاجعه انساني به منځته راشي، دلته چې حتی اوس موږ هم چې دا اوس مړ کیږي، هغه تفکیر او تجربه چې لازمه ده هغه موږ نشو پوره کولی، نو موږ به تر څه وخته د خلکو خیرات راټولو او د خلکو نه به قرض کوو، خپل بړی به خښو او خپل رواجونه به کوو، دې ته ډېر سخت حالت په موږ باندې را روان ده.
خدای دې وکړي چې ستاسو غږ چارواکي واوري سنگر صاحب، موږ هم په همدې هیله یو. خدای دې وکړي چې دا ستاسو ستونزې بالاخره ستاسو ستونزو ته البته د پای ټکی کېښودل شي او دغه معاش چې ستاسو حق دی تاسو ته ورکړل شي. ډېره مننه کوم د متقاعدینو د ټولنې مشر افندي سنگر صاحب، ستاسو د وخت او ارزمانې څخه کور مو ودان. په خیر اوسئ.
تاسو نن ډېره مننه چې زموږ آواز مو عزت کړ، به عزت اوسئ.
په خیر اوسئ. قدر من لیدونکو په همدې ځای دا خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بیا مو په پاک الله سپارم، خې چاري ولرئ.
بینندگان ارجمند، با عرض سلام، لیلا حبیب عظیمی هستم و تماشای فیلم های مستند این هفته صدای امریکا خوش آمدید. در این هفته شما را به تماشای دو مستند دعوت میکنیم که هر یک به ترتیب پیشکش خواهد شد. نخست، یک خانواده اوکراینی که به دلیل جنگ از هم جدا شده بودند در صدد هستند تا دوباره به همدیگر بپیوندند و ملحق شوند. اولینا، مادر خانواده، هنگام تهاجم روسیه به خاک اوکراین در سفر خارج از کشور به سر می برد. پس از آغاز جنگ، حکومت اوکراین تمام پروازهای ملکی به این کشور را لغو کرد و خروج مردان جوان و میانسال به خارج از کشور را نیز ممنوع اعلام کرد. آندری، پدر این خانواده، همراه با دخترش مسیر طولانی را برای رسیدن به یک نقطه امن طی کردند. با سختی و مشکلات زیادی به سمت دهکده کوچک در مرز اوکراین با پولند حرکت کردند تا بتوانند با مادر خانواده ملحق شوند. آیا پلان و طرح آنها عملی شد؟ در ادامه این مسیر چه اتفاقی افتاد؟ بیایید با هم این مستند را تماشا کنیم.
چهارده روز پس از تجاوز نظامی روسیه به خاک اوکراین، آندری برای دخترش مارها ریتا در یک آپارتمان موقت خوراک مختصری درست میکند. آنان پشت میز غذا میخورند. ما صدای پدر را میشنویم که صحبت میکند.
کیف برالیس و شکول.
ما در کیف بودیم در انتظار مکتب. مادر همسینفی مارها ریتا تلفون کرد و گفت انفجارهای رخ داده است.
Тато, до речі, ми по вулиці ходили 100 хвилин.
مارهاریتا از خواب بیدار شد و پرسید چرا من امروز در مکتب نیستم. جواب دادم چون جنگ شروع شده است و مکتب بسته شده. ترس او را فرا گرفت و شروع کرد به گریستن. من به او گفتم نترس، همه چیز درست خواهد شد، من امرای تو هستم. مارهاریتا پرسید وقتی ما اینجا را ترک کنیم حیوانات ما چطور زنده خواهند ماند؟ همه چیز درست خواهد شد، ما از آنها نیز مراقبت خواهیم کرد. من یک دکتر حیوانات هستم. در ابتدا من به ترک آنجا فکر نکرده بودم، اما بعد از این که نیم ساعت در مورد این مسئله فکر کردم تصمیم گرفتم که بهتر است مارهاریتا را از آن منطقه بیرون ببرم.
اندری و دخترش خانهشان را در کیف به مقصد شهر امتر در نزدیکی مرز پولند ترک نمودند. در اینجا آنان پلان دارند تا مارهاریتا را با مادرش یک جا کنند. آندری و مارهاریتا از خانه بیرون می شوند، سوار بس می شوند و ما آنان را تماشا می کنیم.
نمی خواهم این طفل را با یکی از اقوام بدهم. آنها کاملا بیگانه نیستند، اما هنوز هم بیگانه هستند. بنابراین تصمیم گرفتم به مرز بروم چون اجازه عبور از مرز را ندارم و در آنجا به طریق مارهاریتا را به مادرش در آن طرف مرز برسانم. من میخواستم معلومات درباره ایستگاه‌های موتر بس به دست بیاورم، چون به من گفته شد که بس‌هایی هستند که مردم را از اینجا به پولند میبرند.
روسیه و تاریخ 24 ماه فوریه سال 2022 به اوکراین تجاوز کرد. در 5 هفته نخست بیش از 4 میلیون اوکراینی کشور خود را ترک کردند. ایستگاه های قطار و ترمینال های بس در سراسر کشور به کمپ های موقت بشر دوستانه تبدیل شد تا تعداد رو افزایش از پناهندگان را که در انتظار عبور از مرز بودند به خود جای داد. اغلب پناهندگان به کشورهای مجاور مانند پولند، رومانیا، مولدوا و هنگری فرار کردند.
میخوایی چیزی بخوری؟ بیا اینجا بشی چیزی بخوریم.
بیا برویم. قاشق داری؟
نه.
از کجا میتونیم یک قاشق پنجه پیدا کنیم؟
اینا دمپلینگ است، میتونی آنها را با دستهایت بخوری.
نی نواش کن.
نه برای من سخت نیست، طفل من در امنیت است و بعد از این همه انفجار و گلوله‌باری این مهمترین مسئله برای من است. بله، وقت شما تنها هستید باید حرکت کنید و کار انجام دهید، اما وقت شما هیچ هدف دیگر نداشته باشید شما فقط صبر میکنید و فکر میکنید. امروز ما فرار میکنیم و میخوابیم و این خوب است. حالا من احساس میکنم یک گیاه دریایی هستم، فقط منتظر هستم و وجود دارم. آیا فکر میکنی که زندگی بسیار تغییر کرده؟
نه واقعا، صدای بمباران بسیار زیاد است و خوابیدن غیر ممکن. حالا به نظر میرسه که چیزی در وجود ما باقی نمانده.
برادر یک رقم دیگه است، 452.
من فقط به زندگی ادامه میدهم. من از گریختن به این طرف و آن طرف کشور خسته شدم. احساس میکنم مانند یک زنبور آشفته شدم.
من متوجه شدم که وحشت زده شدن هیچ کمکی نمی کند و صرف طفل ما را بیشتر می ترساند. برای من کار سختی نبود، فقط کوشش کردم که آرام و خونسرد بمانم. خودم را مجبور کردم که کارهای خانه را انجام بدهم. چون از لحاظ عاطفی شما حتی تمایلی به جمع کردن وسایل سفر ندارید، فقط در حالت بی‌حسی و در یک اتاق می نشینید. نمیتونم کشور را ترک کنم. من مکلفیت عسکری دارم. مردان 18 تا 60 ساله اجازه ندارند کشور را ترک کنند. حتی اگر میتوانستم کشور را ترک کنم، مارهاریتا را با مادرش تسلیم میدادم و باز میگشتم. البته من نگران دخترم هستم. من فقط به این دلیل خانه ما را ترک کردم که او را به یک مکان امن برسانم. وقتی بدانم که او در امنیت است، من برمیگردم و به نیروهای دفاعی از قلمرو کشور ملحق میشوم. بله بله ده. تو نمیدانی که چه وقت و کجا میایی؟ حالا در راه هستی؟
همسر اندری اولنا در رخصتی های خارج از کشور بود که جنگ در گرفت. تمام پروازهای تجارتی و کشور لغو شد. در دو هفته گذشته او در حال بازگشت به اوکراین بوده است.
با امید دیدار، خدا حافظ. جی پی اس میگوید که موتر بس او نزدیک ایستگاه است. میبینی؟ مادرت آنجاست. بیا از پشت برویم.
صدق شده بودم. ستاره کوچک من، دخترکم، دوستت دارم، پرنده کوچک من. داخل دهنت چی داری؟
بسیار به طرفت لبخند میزنم. او یک سفر بی پایان دارد.
سلام،
میتونید به من کمک کنید چند جفت بود پیدا کنم؟
میتونید اینجا را نگاه کنید.
ممکن است؟
هر چیزی که ضرورت داری متعلق به خودت است.
بسیار عالی. من در مورد نام‌های تجارتی هیچ چیز نمی‌دانم. یکی از دوستانم در مورد این چیزها معلومات دارد. او در مورد آنها با من صحبت کرد و جواب من همیشه این است که من در این مورد هیچ چیز نمی‌دانم. یک بار ما کراکس سفارش دادیم از ایالات متحده. کیفیت آنها خوب، واقعا خوب بود. وقتی آندری و مارهاریتا برای نخستین بار سعی داشتند کیف را ترک کنند، بمب‌ها در نزدیکی آنها شروع به انفجار کردند. بنابراین آنها مجبور شدند برگردند و صبر کنند. مارهاریتا در تهکوی یا زیرزمینی خانه خوابید. این شرایط واقعا وحشتناک است. من نمی‌توانم درک کنم که چطور این اتفاقات در حال رخ دادن است. ببین چه پتلون عالی دارم. رنگش مانند کالاهای عسکری است، اما هیچ رنگ دیگری وجود نداشت.
کالای طفلانه خریدی؟
بله.
صبح روز بعد اولنا و مارهاریتا با موتر بس به پولند خواهند رفت.
بسیار خوب است که این فرصت را برای با هم بودن داریم. در غیر این صورت من می آمدم و فوراً می رفتم، اما حالا حداقل کم زمان دارم در وطنم در کنار تو.
І на землі своїй трошечки поєдналася.
Дед, дарад, мене хафа након.
Полі, ти задушиш.
خب، فردا کجا می رویم؟ می توانیم به آلمان برویم، می توانیم به پولند برویم، می توانیم به اسپانیا برویم. کجا می خواهیم برویم؟
می خواهم به پولند بروم.
پولند؟ بله، چرا پولند؟ چرا می خواهی به پولند بروی؟
می خواهم پیش ملیسا و دیوید بروم.
اوه، می خواهی دوستانت را ببینی؟
بله. بله.
به من نگاه کن لطفاً.
چرا؟
نفس بکش، نفس عمیق بکش، نفست رو بیرون بده.
های موشک.
مارهاریتا؟ بله، مال من نزد خودم است. این بکس رو بگیر. لعنتی زنگ خطر.
چی؟
موتر بس رفته؟
نه، هر چیز صحیح است. ما به موقع رسیدیم، همه چیز درست خواهد شد.
دیوید و ملیسا در پولند منتظر ما هستند.
بله، و من باید با حیوانات ما سر بزنم.
هی پدر، همه چیز درست خواهد شد. برگرد و زندگی یادی.
نمیتونم.
مثل این است که از درون یخ زده باشی.
از درون همی اسره دارم.
مادر قوی داریم.
ما در کجا می رویم؟
همه چیز خوب خواهد شد. همه چیز درست خواهد شد.
حالا باید به خاطر یک جا شدن به نیروهای دفاع از کشور واسکت ضد مرمی فرمایش بدم. ما به طرف کیف میریم. ما همه کار را خواهیم کرد تا پیروز شد.
زمانی که این فیلم تکمیل شد، اولنا و مارهاریتا پولند را ترک کرده و در بروکسل یک خانواده کهنسال بریتانیایی به اونان پناه دادند. بعد از بازگشت به کیف، آندری به کار داوطلبانه روی آورد. او برای کودکانی که در پناهگاه ها هستند غذا و دوا می رساند. او همچنان من حیث دکتر حیوانات هم کار می کند. راست. صحبت های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
آیا تا کنون به خبرهای جهان به ده‌ها زبان و در زیر یک مجموعه دسترسی داشتید؟ اپلیکیشن صدای امریکا این امکان را به شما میسر می‌سازد. نظر به اینکه تلفن یا وسیله هوشمند دست داشته‌تان اپل یا اندروید است، فقط به اپل استور یا گوگل پلی رفته و اپلیکیشن وی او ای را جستجو کنید. پس از نصب این اپلیکیشن به هزاران مطلب خبری، علمی و آموزشی در قالب متن، ویدیو و صدا دسترسی خواهید داشت.
شما را به تماشای یک مستند دیگر دعوت میکنم. مانند هزاران تن دیگر از مردمان پورتوریکو، رافائل اوکازیو بارتو در سال 2017 پس از آن که طوفان ماریا خانه و زندگیش را نابود کرد، پورتوریکو را ترک گفت. دانشمندان میگویند تغییرات اقلیم یکی از عوامل شدت طوفان ماریا بود، گرچه پورتوریکو جزو قلمروهای ایالات متحده محسوب می شود. اما رافائل برخی از مشقات و ناملایمات را که آوارگان اقلیم در جریان مهاجرت با آن مواجه می شوند تجربه کرد. از آن زمان تا کنون 4 سال سپری شده است، اما زخم های روانی ناشی از طوفان ماریا هنوز هم در ذهن رافائل باقی است. گرچه رافائل آن طوفان را پشت سر گذاشت، اما رویدادهای آب و هوایی شدید ناشی از تغییرات اقلیم او را تا خانه جدیدش دنبال کرده است. همان طوری که طوفان های هنری و آیدا نشان داد که نیویورک نیز به صورت روزافزون در معرض رویدادهای تغییرات اقلیم است. باید برویم و این داستان یک مهاجر اقلیم را از دیدگاه خودش با تماشا نشینیم.
طوفان ماریا مثل یک کابوس بود. این کابوس در 4 سال گذشته ما را تعقیب کرده. از لحاظ عاطفی همه مردم مثل ما تحت تاثیر یادش هستیم. شما میتونین بعد از طوفان تمام اموال مادی خود دوباره به دست بیارین، میتونین خانه دیگر بخرین یا موتر دیگر بخرین، اما طوفان ماریا در ذهن هر یک ما باقی خواهد ماند، گرچه همه ما می خواهیم که او را فراموش کنیم.
طوفان ماریا به تاریخ 20 سپتامبر سال 2017 پورتوریکو را ویران کرد. این طوفان درجه 4 بیش از 3000 نفر را کشت و بیشتر از 300 هزار خانه را ویران نمود. موجب قطع برق بیش از 1.5 میلیون از مردم پورتوریکو شد. این بزرگترین مورد قطع برق در تاریخ جهان بود.
من
رافائل اوکازیو بارتو هستم. ما در اوروکوویز کلان شدیم و در شهر سان خوان در پورتوریکو زندگی میکدم. اولین واکنش ما به طوفان ترس و وحشت بود. ما تنها زندگی میکردم. کلکینای خانیم شروع به لرزیدن کرد. آب از روی منفذای کنار کلکینا و دروازه ها و به داخل خانه سرازیر شد. باد درختها را از ریشه میکند و سقف‌ها را مانند ورقهای کاغذ از بالای خانه جدا میکند. همه جا تاریک بود. همه وحشت زده بودند. ما تمام شب در ترس و وحشت سپری کردیم.
بیشتر از هر طوفان دیگه از سال 1956 به این طرف موجب بارش باران در پورتوریکو گردید. دانشمندان به این باور هستند که تغییرات اقلیم یکی از دلایل عمده باران شدید ناشی از طوفان ماریا است. در آینده امکان وقوع باران‌های شدید مانند آنچه در جریان طوفان ماریا رخ داد 5 برابر بیشتر از گذشته است.
Con el pasar de los años
با گذشت هر سال به نظر میرسه احتمال آسیب دیدن ما در پورتوریکو بیشتر میشه. این فاجعه های طبیعی هر سال سختتر از قبل بر ما نازل میشه. ویلت اوییست که ما در منطقه کارائیب نزدیک خط استوا هستیم. اونجا جایی است که اکثر طوفان ها از اونجا شروع میشه. با تغییرات اقلیم آسیب ها و خطرات ناشی از اونا افزایش یافتم. هر زمانی که من فرصت بازدید از پورتوریکو را به دست می آورم همیشه بسیار گرم است. فرق نمی کنه که کدام فصل سال باشه، همیشه گرم است. بنابراین هر زمان که سطح آب بالا میه نسبت به طوفان های گذشته بیشتر است، تا جایی که بیشتر مناطق دستخوش سیلاب میشن.
طوفان ماریا بیش از 130,000 از مردم پورتوریکو، یعنی تقریبا 4% نفوذ آن کشور، مجبور شدند از او جزیره فرار کنند.
من تصمیم گرفتم به نیویورک بیایم، اما اول به منطقه لودرل دیل آمدم. متوجه شدم که شروع یک زندگی دوباره اینجا برام بسیار دشوار است، بخصوص بعد از حادثه مانند طوفان ماریا. ما همه اسناد خود از دست دادیم، کارت‌های تامین اجتماعی، تصدیق نامه تولد و همه اسناد دیگر. یکی از اعضای خانواده به من گفت که نیویورک جایی است که میتونم در او زندگی را از نو آغاز
en Nueva York.
نیویورک شهر فرصت ها بود. همه دنیایی را می فهمند. به همه دلیل است که میگن به نیویورک خوش آمدیم.
Welcome to Nueva York.
بنابراین به نیویورک رفتم. من بسیار خوش شانس بودم. کسایی که در نیویورک بودن به من کمک کردن، اما من باید می فهمیدم که حال و احوال مادرم و باقی خانواده ایم چطور است. چون وقتی پورتوریکو را ترک کردم هیچ خبر از اونا نداشتم، اوضاع اونا را نمی فهمیدم. تا 4 الی 5 ماه بعدتر از مادرم، خواهرم، خواهرزادهایم و دیگه اعضای خانواده‌ام هیچ خبری نداشتم. در حالی که اینجا بودم یکی از عمدترین نگرانی های ما بود. اما همه اونایی که در نیویورک با اونا آشنا شدم با من کمک کردن. من حمایت بدون قید و شرط اونا را با خود داشتم. شغل به عنوان مدیر رسیدگی به دوسیه‌های پناهندگان پورتوریکی پیدا کردم و با تلاش فراوان کار کردم. کارم مراقبت از پناهندگان بود که از پورتوریکو آمده و در پناهگاه‌های اینجا زندگی می‌کردند. تنها دو ماه بعد از آمدنم با بدلیلی که قبلا تجربه رهبری را در سطح ملی داشتم این فرصت بزرگ به دست آورده بودم. اونا با کار ما در پورتوریکو آشنا بودند و به اشخاص مثل من که تجربه کمک و مردم داشتن نیاز داشتن. نهادی که ما برزنا کار میکنم اینجا در منطقه برونکس است و مردم اسپانیه تبار هستند.
گرچه ماجرین تانستن بعد از طوفان ماریا زندگی جدید در نیویورک آغاز کنن، اما نتانستن که اثبات طوفانهای شدید به طور کامل فرار کنن. طوفان استوایی هنری که در ماه آگست سال 2021 شهر نیویورک را تکان داد، رکود 133 ساله میزان بارش باران را شکست.
تانتو کومو لا تورمنتا.
طوفان اخیر بسیاری از مناطق نیویورک و نیوجرسی را دچار سیلاب ساخت. درخت‌های بسیار را به زمین انداخت و خسارات بسیار دیگر هم به جای گذاشت. اینگونه حوادث فاجعه بار صرف نظر از اینکه چقدر کوچک هستند تأثیرات عمده بر ما میگذارند. زبای روی ناشی از طوفان پورتوریکو به اینجا آمدیم. ما همو مشکلات را تجربه میکنیم که کونه سربازان جنگ تجربه کرده بودند، یعنی اختلال روانی بعد از حوادث ناگوار. اما با اختلالات روانی ما مانند او بیماران توجه نمیشن. ما با مردم نیویورک و همچنان با مردمانی که در نیویورک زندگی نمی کنند بلکه در پورتوریکو و جای دیگر هستند میگم که ما باید سطح آگاهی مردم بالا ببریم و به این دلیل این کار انجام بدیم که شرایط و اوضاع تغییر کرده. اگر به این موضوع توجه نکرده و به مسئله تغییرات اقلیم تمرکز نکنیم، نسل‌های آینده نخواهند توانستند زیر یک درخت بنشینند و از سایه و لذت ببرند، چون شرایط اقلیم وقدر شدید خواهد بود که ما با کمبود آب مواجه خواهیم بود. اکنون زمان اوست که دست به کار شویم. بیاین وقت خود در خیال پردازی به هدر نتیم. تغییرات اقلیم یک واقعیت است. همه ای حوادث فاجعه بار وجود ای واقعیت ثابت می سازم.
این بود داشته های از فیلم های مستند صدای امریکا در این هفته. تا برنامه بعدی و فیلم مستند دیگر، شب و روز شما بخیر. سپاس از همراهیتان.